جذاب شدن استفاده خواهد کرد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 8 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن پنځشنبه ده د سلواغیا د 19 د فروری میاشتې 8مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال فبروري میاشتې پر 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمني کنګل کیدل هم یوه برخه وه. د اصل کې دا چې د طالبانو حکومت چارواکو په ورور له امریکا غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی. ویلي دي چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فروری میاشتې پر 13مه او 19مه په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکاري ادارې تر ټولو د زیانګارو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوني ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 124 میلیونه او 15000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې په غزه تړنګ کې رف حشارت د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. د بدستل کې د چټاکل سوي و نن پنځشنبه له حماس توندارې ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایل سي. د اردن شاهي ماڼۍ وایي د هغه هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزه تړنګ کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. او د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 12 توغول سوی بی پیلوټ الوتکو له ډلې 12 الوتکې نسکوري کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلور ساحو کې نسکوري کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د ازادۍ په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. نن مو زه په دې خبرونه کې هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د روانې فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو مهم دوه ورځنی کانفرنس دایر شي. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. همداراز ویل شوی چې د افغان ښځو په استازي توب څو ښځې د دوحې په کنفرانس کې برخه واخلي. دا کنفرانس وروسته له دې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي همشغوونکي فریدون سینریلی اوغلو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې د دې کانفرنس په اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلی اوغلو د راپور په اړه بحث دی. شغل سینریلی اوغلو په خپل حمله طالب چارواکو سره په کتنو کې ویلي چې د دوحې په کانفرنس کې به له افغانستان سره پر مرستو د افغانستان د بانکي سیستم د بندیزونو د لری کېدو او په افغانستان کې د نړیوال بانک د نیمګړو پروژو د بیا پیلېدو په شمول په راز راز موضوعاتو بحث او خبرې وشي. خو طالب چارواکي له دې سره سره تر اوسه پورې په دې کې زړه نازړه دي چې د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال، د بشري حقونو فعال ډیو پتنګ او د سیاسي چارو کتونکی خالد هادي. ټول ملبنو تار کلی وایم او د خبرونې پترس کې به تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر سرګند کړئ او یا هم د موضوع په ارتباط زموږ له درنو ملبنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی سنگروال صاحب، کدی دوه په کانفرنس پیل کو د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سروان صاحب تاسو ته او محترم مهدی صاحب او همدغه ډول میرمن پتان ته یا پیغلی پتان ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بله رښتیا لکه څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته اشاره وکوله چې د ملګرو ملاتوب قربتوب باندې به په دوحه کې یو غونډه جوړیږي او په دغه غونډه کې د لومړي ځل لپاره دی چې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړ شوې چې په دغه غونډه کې برخه واخلي. ښه که څه هم موږ تاسو دې شاهد یو چې په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته غونډې جوړې شوې دي، خو هغه څه چې د افغانستان د خلکو هیله ده او هغه څه چې غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت په څنګ کې باید نړۍ ډیپلوماتیک اړیکې شتون ولري. هغه اقتصادي او سیاسي ستونزې چې اوس افغانستان ورلغاړي ده هغه ته د پایتکه کېدي. خو بیا هم ډېرې هیلې داسې دي چې شاید دغه غونډه د نورو غونډو په پرتله باندې یو څه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ یو څه غوښه نه وي. نو موږ په همدغې هیلې باندې یو چې د اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. که څه هم په وروستیو کې چې کله د دې توماس نیکلسن سره ولیدل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، نو هغه وویل چې زه به په یو معنادار شکل په دغه غونډه کې اشتراک وکوم او خپل خوشبیني وښودم. خو ګورو بیا هم په کار خدا و چې یا طالب چارواکو په دې تړاو باندې یو ناست درلودلی او یا دی افغانستان بیلا بیلو قشرونو ته د پانتونو سازانو ته او نورو هغه ډول خلکو ته چې هغه په سیاست کې او په ډیپلوماټیکو اړیکو پوهیږي له هغو سره باید یو غونډه نیولې وای او د هغې غونډې په رڼا کې داسې یو اجنډا سره باید د ملګرو ملتو په استازیتوب په دغه غونډه کې برخه اخیستې وای چې د خبرو د ویلو دپاره باید یو څه وای. زه فکر کوم که چېرته دی د خبرو دپاره څه ولري او په ډېر مهم چې دا تر اوسه کومې غونډې شوي په نړیوال ډګر کې او یا د امریکې نه راواخله تر جرمني نه راواخله د شانګهای تر غونډو پورې چې کومې شوي، خو اساسي مسله دغه وه چې د نجونو د حقونو مسله وه، د نجونو او همدغه ډول د پراخ بنسټ حکومت جوړول. وګورو که چېرته اسلامي امارات غړي طالبان په دې کې ګډون کوي د هغو استازو وینا به د دغو غوښتنو په وړاندې څه وي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی سنګروال. محترمې ډیوې پتنګ، تاسې د دوحې له کنفرانس څه تمې لرئ؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته درسیږي، هم در رقم سنگروال صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم، هادی صاحب ته او تاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې کانفرنس نه بخو زموږ ایلی ډېرې زیاتې لیدلې ده چې د همدغې میز نه د افغانستان هغه فعلي واکمنۍ ځان ته وشوه کړی چې واک ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې دغې ناستې ته به ډېره ضروري وګڼل شي چې طالبان ورته راشي، او زه فکر کوم چې دوی راځي او موږ تاسو وینو چې دوی په خپلو منځونو کې په کابل کې غونډې لري او د دوی ناستې لري په همدې باندې خبرې کوي چې په څه رقم شکل باندې او په کومه ډیپلوماسي باندې به دوی زی دوه ته اوته به کوشش کوي چې د ریسټونز چې فعلا په افغانستان کې موږ تاسو لرو چې د لپاره یو اډیار را پیدا شي. په افغانستان کې موږ تاسو بلا شک چې د انجونو د مکتوبونو تړل شو او د میرمنو حقوق شو، دا یو لوی ستونزه ده. خو دې ته څنګه سره موږ تاسو نور ستونزې لرو لکه تاسو چې په خبرو کې اشاره ورته وکړه لکه بانکي سیستمونه شولم در رقم موږ تاسو په افغانستان کې نه فقر سره خلق مخامخ دي او هغه پروژه چې وقته افغانستان خلکو ته د کار زمينه کارو چې را برابر کړی هغه دې باندې بندیزونه اوله کې دل. نو زه فکر کوم چې دې څه دي چې په دغه کانفرنس کې کولای شي چې و ال یاره را پیدا شي او طالبان که چیرته د رقم غونډې ته دوی کیننی او اته په مشکلات باندې خبرې ونه کړی، زه فکر کوم چې دوی به د غټو پښتنو د باندې راشي. د خاطر چې دوی همیشه همدغه خبر به کوله چې تاسو کانفرنسونه نیسئ او موږ چې وا واکمنی په دې هیواد باندې تاسو موږ ته دعوت نه راکوي نو د چې ځینې ګنګوسی کیږي چې دوی کېدی شي چې راړ نه شي زه په کوم چې د صرف تبلیغات دي دومره چې زه معلومات لرم د دوی په منځونو کې ډېرې غټې ناستې شوي دي او د دې څنګ سره په ګوته شوي دي چې کوم کوم کسان باید راشي په کوم موضوع باندې باید وغږیږي او په کوم چوکات کې دوی باید کوشش وکړي چې د کومو هیوادونو سره په څه رقم شکل باندې کوشش وکړي چې خبرې وکړي تر څو هغه خپلې ګټې چې دوی ضروري ګڼي چې هغه وشي کړی چې په دا رقم غونډه کې دوی وساتي خو دلته سوادي ته راځي چې اوس هغه د میرمنو له خوانه ملکیږي چې ځینې چوکۍ ورته ټاکل شوي دي چې د میرمنو نمایندګي باندې هلته راړو چې خبرې وکړي نو پوښتنه دلته دا راځي چې دغه میرمنې به د کوم ځای وي آیا د میرمنې به د افغانستانه ټاکل کیږي او یا د خارج نه به د میرمنې ټاکل کیږي زه فکر کوم چې دغسې کانفرانسو ده که چېرته زموږ افغانان ورځي او د بیرون نه وي که د دننه نه وي او یا که په فیلي واکمنۍ باندې طلبرلي کړی لري ښه به دا وي چې دوی به دا رقم ذهنیت باندې راړ شي چې څنګه اګیره موږ تاسو را پیدا کړو که چېرته په دې ذهنیت باندې دوی راړ شي او په دې فکر باندې راړ شي چې څنګه موږ کوشش وکړو چې دغه پروسه تخریب کړو زه فکر کوم چې دا بیا زموږ تاسو هغه ګټې چې موږ تاسو په نظر کې نیسو کېدی شي هغه د پښو دراندې شي
ډېره مننه محترم دیو پتنګ ښاغلی هادي ولې طالبان زړه نازړه دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او کوونه کې سره لري چې محترمه پتنګ باوري ده چې طالبان به ګډون وکړي لیکن په زغرد نه دی ویلي چې ګډون کوي
سروان صاحب لمړی تاسو ستاسو اوریدونکو ته بیا درنو مېلمنو د خپل احترامات وړاندې کوم طالبانو یو عمده مشکل دا دی چې طالبان په نړیوالو بے باور سوي دي یعنی په دې معنی ځکه چې هغه ژمنی چې د دوهې د مذاکرات په جریان کې نړیوالو د دوی سره کړی وي یو هم نسو عملي او دا بیا بیل بحث دی چې خپل طالبان څونه د دوهې مذاکرات ته ژمن پاتې سوي دي تر کومه اندازې د دوهې پریکړې عملي سوي دي دا بیل بحث دی خو طالبان صورت عموم کې پر نړیوالو باندې بے باور سوي دي او د دوی نظریات دا چې د طالب د نړیوالو غشتنې نه خلاصي کله چې مسله یې کچرته د حل سي نو دی بل مسله را مخته کی چې هغه حل سي بل را مخته کی دا په وار وار د طالبانو مشرانو هم یادونه کړی ده چې نړیوال
لیکن عادي صاحب عملا تاسو وګورئ نړیوالو کومې ژمنې کړې وې له طالبانو سره چې هغوی بیا ترې شاته شوي دي
د پردې تر شا ډېر ژمنې سوي وي چې یو خپل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې مسله و چې اوس تقریبا تر ډېره د ښځو د حقوق او د تعلیم او یا د واک د انحصار پر سر باندې ځنډېدلې د پښکاره توګه چې نړیوال اوس بانه همدا کوي
یعنی فکر کوي چې طالبانو بیا په مقابل کې همدغه ژمنې نه وي ورکړي چې واک به په انحصار کې نه اخلي او بیا ښځو ته به حقونه نه ورکوي
خو ما دا وویل چې دا بیا بیل بحث دی چې د دوهې مذاکرات تر کومه اندازې پورې پریکړې عملي سولې ځکه د دوهې مذاکرات خپله د دوهې د اګریمنت هغه یو پاس تر اوسه پورې همداسې نه هله پاتې سو چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي یعنی اوس طالبانو واک په لاس کې اخیستې دي او اوس اول شپو کې به دی کوم خبره چې کول هغه دا و چې موږ به د مخالفینو سره خبرو تک شي نو ولی اوس کچیر دا خبره طالبان ته یاد کړل سي طالب وایي چې بین الافغاني مذاکرات ته هیڅ ضرورت نسته یعنی هر هغه څه دي چې دی ځینې شان د دې د خاص خناکسول او ځینې شان د نړیوال د خاص خناکسول چې هغه بلابل لاملونه لري د ایمان الزهری موجودیت په کابل کې هم د دوهې د اګریمنت یو ناقص و چې رامنځته سو نو دغه سي شان بے باوري رامنځته سو نو طالب اوس زړه نا زړه دي چې د نړیوالو سره خبر تکشینی ک نه کشینی ولی مجبوریت دا دی چې طالبان به ځي د فبروري غونډې ته به د روان میاشت چې کوم غونډه په دوحه کې کیږي هغه ته به خامخا ځي ځکه که لوړتبه حتوانستی خو یو کوچنی ډله به استي
بله سب ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس په اهمیت او د چې طالبان ولې زړه نظر دي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او یا یې ونکړي، له خپلو درنو ملبنو شاه سوار سنگروال، ډیوا پتنګ، خالد حاجی سره خبرې کوو. سنگروال صاحب، غالبا د دوحې په کانفرنس کې د بین الافغاني خبرو غوښتنه کیږي، فکر کوي چې طالبان به ومني په داسې حال کې چې دوی فکر کوي چې کاملا واقع په کنټرول کې دی او هیڅ چاته ضرورت نه لري؟
په سیاسي نظام لپاره تاسو پوهیږئ چې دوه اصل ډېر مهم دي. په لومړي سر کې خپل داخلي مشروعیت او په بهرني اړخ کې هغه نړیوال ډیپلوماتیک ارزښتونه دا چې په د دوه په خبرو کې به دا ډول پریکړه وشي کنه چې له مخالفینو سره اسلامي امارات خبرو ته کینی. خدا نه د تعریف سوی چې کوم مخالفین او څه ډول مخالفین. کوم مخالفین هغه وی چې د مقاومت په نوم یو ډلګي جوړه ده چې هغه په تیر کې په فساد ښکېل و، هغه په اختلاس او احتکار او په ناولو داس کړو وړو باندې چې هغه زه فکر کوم چې په افغانستان کې بیا د ځان لپاره داسې د سیاسي ناستې ځای د ځان لپاره.
تاسو خپل نظر څه دی چې د نړیوالو غوښتنه څه ده؟ منظور یې له بین الافغاني خبرو څه دی؟ آیا هغه پخواني تنظیمونه او هغه چارواکي دي چې په تېر نظام کې لوی چوکۍ په لاس کې درلودي، او که نور افغانان هم سته؟ په افغانستان 30 میلیونه نفوس لري.
بله، د تاسو وروستۍ خبره ډېره په زړه پورې ده. که چېرته امریکا او یا د ناټو غړي هیوادونه او یا ملګري ملتونه یا نورې خواوې ټینګار کوي په هغه چا باندې چې هغو هلته شل کلن واک درلوده او د شل کلن واک او ځواک په نتیجه کې داسې څه په میراث نه دي پرېښي چې د افغانستان خلک په هغوی باور وکړي. خو زه وایم که چېرته ملګري ملتونه غواړي چې اوس د دې کانفرنس کوربه دی او یا ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحدین غواړي چې په افغانستان کې ریښتینی توګه یو داسې سیاسي نظام ته لاره هواره شي چې هغه د افغانستان خلکو لپاره، د نړۍ لپاره د پام وړ وي، هغه شاید یو متخصصه او یو اکاډمیکه کابینه او یا ملي او بین المللي شخصیتونه چې هغه په هیڅ ډول فساد کې ښکېل نه و او هغه تر اوسه هم د یو ښه نیک نوم څښتن دي او هغه کولای شي چې د خپل مسلکي پوهې له مخې یا د خپل اکاډمیک پوهې له مخې افغانستان له اوسني کړکېچ نه چې کومې سیاسي پیښې او یا کومې اقتصادي ستونزې ورلغاړي دي له دې نه وباسي. نو که چېرته دغه نړیوال په دغه باندې ټینګار کوي لکه تاسو چې د خپلو خبرو په وروستیو کې وویلې چې افغانستان 4 میلیونه وګړي لري، دا امکان نه لري چې دا ټوله پوهه دا کارپوهان دي همغه وي چې دا شلو کلو کې په حکومت کې و. نو په کار دی چې دغه د نړۍ خلک او یا ملګري ملتونه په سر کې داسې کسانو باندې پانګونه وکړي چې هغه په
اکاډمي، یعنی تاسو دا ضرورت وینې سنگروال صاحب چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته؟
بلکل ضرورت سته، ولې ضرورت په همدغه شرط باندې چې په هغه کې دغه ډول چې د پوهې خاوندان وي، د کار
بله
تجربه ولري، دغه سې کسانو سره باید خبرو.
درست، ډېر مننه، سلامت سلامت اوسه. محترم پتنګ، څه فکر کوئ چې ولې نړیوال ټولنې احساس کړی چې دغه سې کانفرنس ته ضرورت شته؟
دلیل دا دی چې په افغانستان کې د وینې چې ستونزې پیلان موجودې دي او د دې د څنګ سره هغه کوم هغه پریکړلیک چې دوی په دوحا کې د طالبانو سره وکړله هغه تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. موږ تاسو ولیدل چې هغه کوم شرطونه چې دواړو خواوو نه په یو بل باندې کړل شوي دي هغه تر اوسه پورې څنګه دې رسیدلې دي. نو دې په خاطر باندې ضرورت ګڼل کېدل او دې څنګه سره په دې منطقه کې چې کوم بدلون چې ورسته بلې موږ تاسو چې وینو چې راځي، خصوصا د ایران په برخه کې، د پاکستان په برخه کې، ونده رقم په دې منطقه کې، نو دوی ضروري ویني چې که چیرته په افغانستان کې افغانستان د دوی توجه ونه کړی او دغې ستونزو ته یوه بیاره را پیدا کړي، کیدای شي چې دوی ته به نورم ستونزې آینده کې را پیدا کړي. تاسو ته یوه پوښتنه وکړله چې دغه هیوادونه، بهرني هیوادونه څو غواړي چې لکه راشي، هغه مخالفین د دوی کوم کسان دي چې دوی اشاره ورته کوي، یا بین افغاني خبرې چې دوی کوي چې باید په خپلو منځونو کې افغانان باید در سره کښېني یا همه شموله حکومت را جوړ کړي. که تاسو وګورو هر هیواد همدغه غږ کوي چې موږ غواړو چې همه شموله حکومت په افغانستان کې را ایجاد شي. در دې دته ګورو چې په افغانستان کې په داخل 40 کالونو کې متاسفانه دغه اجازه موږ تاسو ګاونډي هیوادونو ته یا نړیوالې ټولنې ته ورکړې ده چې دوی وشي کړی چې حکومتونه زموږ دپاره را جوړ کړي، او همیشه دوی کوشش کړی دی چې هغه کسان بیا په راس کې راولي چې هغه د دوی جاسوسان به و د دوی دپاره به یې بیا کار کوو، د دوی هیواد د نیلي ګټو دپاره به یې کار کوو. نو نن بس که چېرته ایران راځي یا ملګري ملتونه راځي یا پاکستان را زیده، اگه هیوادونه که چیر در غم را پرتکوی چه موگه اما شمول حکومت غارو ده دوی مطلب مو به نظر صرف اقا مخالفی دید مو ده دوی ده پار هر کسوانده چه ده دوی نه پیسی اخلی، ده دوی ده پار جاسوسی کنی، ده دوی پا وقتونو که یا پا وزارتونو که یا پا لورو چوکای بانده گمارشی بونو.
بله،
دوی به خاطر باندې دوی کوشش همیشه د دغه کریمین استفاده کوي چې موږ اما شمول حکومت غواړو. نو زه فکر کوم چې موږ تاسو افغانان له کسنګروال سره چې ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، موږ تاسو بین افغانی خبرو ته ډیر شدید اړتیا ده تر څو افغانان وشي کړی چې خپل هغه ملي فکر چې دی، هغه ملي کسان چې دی، هغوی را ټول کړي فیلی واکمنه او د هغوی نه پوښتنه وکړي چې څنګه کولی شي چې په دې حکومتدارۍ کې دوی سره یو ځای کړي دوی، او د هغوی نه کومک را وغواړي تر څو د رقم غونډې چې کېږي چې هغوی هم باسه
پکی ولری. ډیر مننه، سلامت اوسه محترمه پتنګ. حاجی صاحب، د سی ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې، د دوحه په کانفرنس کې به د افغانستان لپاره په ځانګړي استازي یا د ځانګړي استازي په ټاکلو باندې بحث وشي، او طالبان ورسره مخالف دي. طالبان ولې مخالفت کوي؟ حاجی صاحب، عادی صاحب دا که چه زما ژغ ناوری. بله، ستاسی مایک گل دا. عادی صاحب مایک هم روشنه که، مایک هم گل ده.
زه خپل په جنوري کې په استانبول کې د افغانستان د فکر فورم په د غونډي په څنډو کې خپل شاغلی غل فریدون غلو سره موږ پر دې باندې بحث وکړي، او هغه دا خبره پزغر د ویل چې طالبان نه غواړي چې د ملګرو ملتونو په موجودیت کې یا د یونما په موجودیت کې دی یو بل داسې اداره رامنځته شي چې هغه د نړیوال په نړیواله کچه باندې د افغانستان د مخالفینو سره هم لیدل کتل وکړي، او د افغانانو سره په بهر کې هم لیدل کتل وکړي. نو دی نه غواړي، دی وایي چې هلته د موازی ادارې باید موجود نه وي. خو دلته خبره دا ده، کله چې فریدون اوغلو دا خبره یاده کړله چې نړیوال خاصتا جاپان پر دې ډیر زیات ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې تقریبا اتیا پر پیسہ د کارونه بشپړ سوي دي، ولی اوس هغه تخریب کیږي. د وخت او زمان په اساس باندې ځینې هغه شیان دي چې بیخي داسې پروژې شته چې 800-900 میلیونه ډالر باندې لګښت سوی دی. نو 25 میلیونه ډالر یا 40 میلیونه ډالر یې پاتې دي چې هغه پروژې تکمیل شي. نو د دې هڅه هم دغه ده چې دغه خنډ چې اوس نړیوال ویني د نړیوال بانک په موجودیت کې چې هغه سیاسي مشروعیت یا مثلا سیاسي پیژندنه ده، د دغه په مابین کې یو برج جوړ کړي چې هغه دغه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل دي. ولی طالب دې سره هم مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل په تیر کې هیڅ نتیجه نه دور کړي، او د دې په ځای چې ستونزې کمې کې ستونزې زیاتوي، نو په دې خاطر د دې کار سره دی مخالفت ښکاره کړی دی.
بله صاحب، ډېره مننه. کورودان، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د دوحې د کانفرنس پر اهمیت، او په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د طالبانو په زړه نظر توپ خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي مورخ او څېړونکی شاه سوار سنگروال، د بشری حقوقو فعال ډیوه پتنګ او د سیاسي چارو مبصر خالد هادی. تاسو هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا هم خپل لنډ نظر څرګند کړئ. همدا شیبه تاسو ته وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ. همدا شیبه یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهربانی.
تاسو رادیو ترادیو تاسو او تاسو هم پران اوریدونکو ټول جوړ وروغه سي ير محمد عابد هم د فرا ولایت څخه.
شاه صاحب مهربانی.
دا چې امارات د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي یا نه کوي هغه خپل کار دی، او زما په دا کمزور ذهن او فکر باندې کچیر دی په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي دا به د دوی د فار ډیر مفید وي. کوال کوم غوښتنه یعنی وکړه یا وړاندې هغه باندې به دوی پوهه خبر چې هغه تسل ورولې او کچیر دی ګډون وکړي فکر کوم چې د دوی د فار بغیر مفید وي په واجد دی دې مقابل دی او یا کوم نور ریواز هغه به دوی کمی ګټه ونیسي نو که ګډون وکړي ما په فکر سره ډیر بشي.
سید ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکی مشته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده، مهرباني. تاسو له استودیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ. سید تاسو له استودیو سره وصل یاست.
ملمنوت خان یوسف،
مهرباني.
پښتانه ویدا ده چې آیا دوی ولې کنفرانس ته نه غواړي چې کښېني؟ آیا دوی په شته پرېکړو باندې کومې چې په دوحه کې لاسلیک کړی په هغو باندې عمل نه ده کړی؟
یعنې تاسې فکر کوئ چې طالبان په همدې خاطر نه غواړي چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي؟
او بالکل
صحیح. همدومره وه ستاسو خبره.
او یوه بله پوښتنه هم ده،
بله،
هغه دا چې دوی باندې د بل چا فشار خو به نه وي چې دوی د بل چا
صحیح، یعنی د بل چا تر فشار لاندې خو به نه وي چې نه ګډون نه کوي. صحیح ده، مننه. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان را وپیژنئ. ازادي راډیو ده، مهرباني کوئ. صاحب تحصیل اسٹوڈیو سره وصل یاست، خبر وکړئ.
سلام سر څنګه جوړ یا؟
سلامت یاست، مهرباني کوئ. صاحب مهرباني، ستاسو خبرې اوریدای شو.
بلې اوس مې آواز درته
وو. بلې بلې، آواز دې راځي، خبرې وکړئ.
نو دا درته وویل چې دا ده قطر کې چې کومه غونډه ده چې طالبان نه ښه چې ورغوښته شوي دي که نه دي، نو د دې دا غوښتنه ده د نړیوال څخه چې دا طالبان په رسمیت ونه پېژني او دا خلک چې دي دا د افغانستان د هېڅ وګړي نه دي خوښ. ولې دا نور د اطراف سیمې خلک چې پر شریعت باندې ځینې خوابدي دي او هغه د ښارو خلک یې دا ده
سعید مننه ستاسو نظر واوریدل شو. کسم ویلی مو چې ورزو به میلمنو ته خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لا شته مصرف کیږي. خیر دی، دې خبرې وکړي، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ. مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ازادي راډیو ده، خیر دوی خبری و نکری ور بشو درنو میلمنو ته. لمړی سنگروال صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبری واوریدې. لمړی اوریدونکو مو عابد د ویل چې د طالبانو په ګټه ده چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او که ګډون ونه کړي په تاوان ده. او د دوهم اوریدونکو نظر دا و چې طالبان په دې خاطر ګډون نه کوي چې هغه ژمنې چې له نړیوالو سره کړي دي هغه یې نه دي پوره کړي، نو هلته شاید هم د دې منظور دا و چې ملامتي شي. مهرباني، ستاسو تبصره څه ده؟ سنگروال صاحب، بله مایک روشنه کړئ. سنگروال صاحب، سنگروال صاحب مهرباني، مایک هم لږ سیګول کړی دی. متاسفانه سنگروال صاحب ستاسی ژغ ناورو ور بشو محترم دیوی پتنگ ته ستاسو نظر څه دی؟ دو اوریدونکو د خبرو په اړه تاسې څه وایست؟
سلام صاحب، زه فکر کوم چې د دوی نظریات ډېر مهم دي. همدغه د افغانستان خلک دي او دوی غږ باید واورېدل شي. مختلف نظرونه دي چې موږ تاسو دغه سر د درې کسانو نظر واورېدل، مختلف نظرونه لري. یو یې چې ولې په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي، بل یې چې باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، او بل یې چې ولې نه باید زی آید کوم بل چې الخوانه به کوم فشار شیخ ونی وي. دغه نظریات ډېر زیات مهم دي. په خاطر باندې موږ افغانان همدغه غږ کوو چې ګوره، یا تاسو اوس راغلي یاستی، یا په واکمنۍ باندې ناستی یاستی، یا په دغه سپینه ګاډۍ کې تاسو اوس ناست یاستی، واکمن هستی، نو دا به ښایي چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو نظریاتو ته غوږ ونیسئ، یوه لویه جرګه را دایره کړئ تر څو خلک پوشي کړئ په نظریات در سره شریک کړي، او هغه لویو ملي خبرو باندې خبرې د تاسو سره وکړي. د دوی په خبرو کې به زه دا وایم چې دا چې ویل کېږي چې کېدای شي چې طالبان را نشي یا ولې به نه ورسي، زما په نظر سره چې دا دی چې دوی حتما به دغه کانفرانس ته راشي، د خاطر که چېرته را نشي دوی به د ډېرو نورو پوښتنو د لاندې راشي، او دا که چېرته را نشي یا دوی د بل چا لخوا نه په دوی باندې فشار دی، زه فکر نه کوم چې د فشار خبره وي دلته. زه فکر کوم چې دوی هم غواړي چې دغه ستونزې حل شي او د نړۍ سره یوه نیکه رابطې ورسره شروع کړي. دلته بله خبره دا وه چې وی چې هغه فکر کوم ستاسو آخري هغه کسه خبره وکړه چې دوی باید دعوت نشي، زه فکر کوم چې باید په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. ګورئ، دغه نظریات لکه چې ما تاسو ته وویل چې دا زموږ تاسو د عامو خلکو خبرې دي، که چېرته موږ تاسو راشو د ټولو باندې د مخالفینو نمونه ورباندې کړي چې دغه مخالفین زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه کسان چې اوسي هلته ووایي ویلي چې ستونزې په افغانستان کې کومې دي، که چېرته د کلي په منځ ته راشو لکه دې کس چې ووایي چې دلته د شریعت نه خلک ونه پتنګ دي، همدا رقم بیا د هر کې خلک د مکتوبونو په خاطر باندې ونه خپه دي، د حقیقت لري. ګوره، که چېرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې نن ورځ هغه اسلام چې ضروري دی چې باید ټینګار ورباندې وشي، هغه هم موږ تاسو له لاسه ورکړی دی، او د هغې د څنګ سره چې موږ تاسو وشکرئ چې د خلکو زړونه ترلاسه کړو، هغه هم موږ تاسو ونه شوه کړی چې ترلاسه کړو، دخاطر مکتوبونه دروازې بندې کړي دي. خلک عام خلک چې دي هغوی اکثره خپه دي، فیلي واکمنۍ نه دي په خاطر باندې چې د هغوی غږ نه اورېدل کېږي، که چېرته وغواړي چې دوی حکومتداري اتراشی حکومتداری که هم نشی کوله چې یو لوړی سطح ته ورسیږي او تا کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د عام خلکو غږ ډېر ضروري دی. خو په دا رقم جلسو کې لکه دوه هفته چې دایر کیږي، زه فکر نه کوم چې دلته به د افغانستان د عام خلکو غږ به واورېدل شي. دلته چې دغه کانفرنس شوی دی، هغه به د نړیوالې ټولنې غږ واورېدل کیږي چې هغوی څه شی غواړي، هغوی لپاره افغانستان کې څه شی ډېر زیات مهم دي، آیا خپلې ملي ګټې به کوشش کوي چې په افغانستان کې دوی خوندي کړي، که نه هغوی به د افغانستان د مېرمنو په اړه باندې به خپل غږونه پورته کوي. که څه هم موږ تاسو وینو چې په اجنډا کې د افغانستان د مېرمنو په اړه باندې وخت ورته ټاکل شوی دی، خو آیا د دوی لپاره د مېرمنو د مکتوبونو تګ او د کار کولو به دومره زیات مهم وي چې دوی بیا خپل رابط د فیلی واقع کولی شي چې صحیح
فشار که دا شی نه وي؟ محترم پتنګ، نو څه شی باید د نړیوالې ټولنې لپاره مهم وي؟ ځکه چې تر اوسه پورې دغه څو دوه کاله دوه نیم کاله ووتل، د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې ښځو ته حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، د کار حق ورکوي، بشري حقونه رعایت کوي. که دا نه وي، نور نو څه فکر کوي چې بل به د نړیوالو غوښتنه څه وي؟ تر دې پرته خو بل څه موږ نه دي اورېدلې. البته د نظام مسله هم ده، چې د قانون مسله هم ده.
ګورئ، دا خو شعارونه دي چې ورکول کېږي. بېله شکه چې نړیواله ټولنه به دا خبرې کوي، دا خو په ډیپلوماسي کې چې خبره راشي نو ته خو هغه خبرې کوي چې هغه خلک عام خلک یې غواړي واوري. خو که چېرته موږ تاسو به عمق ته راشي چې دوی ستراتیجي د افغانستان لپاره څه ده، هغه د دوی خپل امنیت دی چې په افغانستان کې دوی غواړي چې دوی هیواد دپاره کوم امنیتي ستونزه راپیښه نه شي. که چېرته د افغانستان مېرمن دوی ته مهمه وه، تاسو فکر کوئ چې امریکا نشي کولی چې فعلي واکمنۍ باندې فشار راوړي؟ بېله شکه چې کولی شي. خود هغوی دپاره فعلا خپلې ټاکنې مهمې دي. امریکا خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. طالب ورته ډېر ارزانه تمامېږي، هر څومره پیسې چې دوی به په جمهوریت کې به چې هغه کسان ته به ورکول چې دوی امنیت نه شوی ساتلی او ستون زیرو مرتبی کی دلی نمازی طالب پدید کم قیمت باندې امغه امنیت ورته نسی نو لریوال ټولنه تخپل امنیت د ایجاد مویم ده او شو نه چی
بله
د میرمنو د تعلیم ده یا د میرمنو د مکتوبونو د خلاصول او د کار اجازه ده د حق حقوق ده او چې قانون ده چې افغان خپل منځونو کې شو نه دي چې ورکوي
خو دوی د صحیح کوروادان سلامت اوسه محترم پتنګ سنگروال صاحب ان شاء الله چې اوس په ستاسو خبري اوریدې شو ستاسو په نظر د نړیوالو غوښتنې به څه شی ویل طالبانو څخه بیل دغه مسله چې موږ مخکې یاد کړی یعنی د بشري حقوقو رعایت شذو ته حق ورکول یو داسې حکومت جوړول چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او محترمه پتنګ وایي چې ک نړیوالو غشتل فشار راوستل شوی او طالبان مجبورول شوی فکر کوي چې ک د دې دوه په کانفرنس کې دوی داسې پریکړه وکړي طالبان به ومني او ک به ونه مني او ک خبره د فشار سينو بانکي بندیزونه شته حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي او لسکونه نور ډول فشارونه دي چې تر دې نور به نور څه فشار وي مهرباني
دماغ درزی سروان
بله بله سه بس مغاق رزی مربانی
خب زبیا پلی بلی زاوی دی خبری تا گورم از وایم داشه به او گمو چه دا ملگری ملتونه یا امریکا یا نور نریوال اداره هیچ اسلامی امارات تا نوی چه تاسی دی انجونو خوانزی پرانی زی زوایم چه دا پخپل یو ملی مساله ده او دا پخپل دی افغانستان دی خلقو یو ضروریت ده دا پخپل دی افغانستان جنو حق ده دی غو خزو حق ده چه هم وظیفو تلاری سی او هم لوری زدکی وکری او هم خوانزی پوانزی پر مخلاصی زوایم چه که نریوال دا فشار راولی که نراولی ولی اسلامی امارت دا کار نکی چه دی انجونو خوانزی پرانی زی او پانتونو تلار پیدا کی او اسلامی امارت ولی داسی نکی چه اساسی قانون چه تقریبا دغه د دو نیم کال تیریږي او تر اوسه افغانستان اساسی قانون نه لري او اساسی قانون هغه وسیقه ده چې دغه لمخه یو دولت یو نظام کولای شي چې خپل ملی او نړیواله پالیسی په ډاګه کې خپل لنمحالي او دوهاله غوښتنې د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو غوښتنو ته ورسي وګوره موږ په دغه مره کلونو کې چې دو نیم کال ډیر عمر ده تاسو یو فکر وکړئ چې یو جلی په دوه نیمو کلونو کې له خوانځي پاتې شي پداګوژي لمخې یا د خونیز روزنیز نظام لمخې چې ونجونې د دوه کالو لپاره یا د دوه نیم کالو لپاره چې تقریبا په بل حساب باندې درې تعلیمي کالونه کیږي او هغه خونځي تلاړ نه شي خو معنا هغه سن زیات شو بیا خو نشي کولای چې په لوړ عمر کې بیا د خونځي تلاړ شي زه فکر کوم دا سوچ د ساوې نه لري دا ډیره مهمه خبره ده اسلامي امارات له هر څه نه زیات باید ته جدي توجه کړی وای دومره خبره د اساسي قانون ما ویلي اساسي قانون د وی ټولنې یو اساسي رکن دی د هغې لمخې سره کولای شي چې د هواد پالیسی په ډاګه کې او درېمه مسله چې غواړم په ډاګه کم تاسو وګورئ د افغانستان په معاصر تاریخ کې او حتی لرغونی تاریخ کې نظم لرغونی تاریخ ته خو معاصر تاریخ یو دوه بیلګې راخلم چې موږ په افغانستان کې د میرویس نیکه د واک نه د مخه موږ په ډېر بدو حالاتو کې قرار درلود افغانستان هلته سیاسي کړکېچ درلود افغانستان هلته اقتصادی کارکش درلود ولی لویه جرگه و چه دلاخنه میرویس نیکه نه یوازی یو سیمهیز واک تر لاسه که بلکه شاه محمود و تک شاه اشرف و تک حتی دی اصفهان تاج دیده پسر که خودرسو یعنی دی لویه جرگه ارزخت یا دی افغانستان دی خلکو اراده یا دی افغانستان دی خلکو ملاتل در دیر مهم ده همدغسی دی احمد شاه بابا پو وقت که تاسی پیگی چه افغانستان ویشله و دی هند گرگانیانو پو الکه که و دی هند صفویانو پو الکه که ولی هم دغه لویه جرګه وه چې بالاخره د افغانستان خلک سره راټول شول او احمد شاه بابا ملای وتلله او بالاخره مشهد و نیشاپور کشمیر و ډیلي امور و د هند سمندر دا د افغانستان څلور خواه وي یعنی د لویې جرګې ارزښت د تاریخ په اوږدو کې ډیر مهم دی ولې اسلامي امارات دغه څه ویره موجوده دی دا خو د افغانستان د خلکو جرګه ده په دې کې باید قومي مشران په دې کې عالمان پوهان دا باید راغونډ شي د افغانستان په سیاسي او بهرني سیاست باندې باید کوټلې نظر وړاندې کی زوایم که چیرته نړیوال غواړي که نه غواړي دغه خبرې چې ما وکړې د یو وړاندیز په توګه د یو افغان په توګه زه د اسلامي امارات مخې ته ږدم چې باید په دغه باندې یو عمل وکړي که بیا موږ نړیوالو پېژندلو که نه پېژندلو لږ تر لږه هغه داخلي مشروعیت خو به اسلامي امارات ترلاسه کړی وي.
بله ډېره مننه سنگروال صاحب. حاجي صاحب د نیکلسن د توماس منن له تاسو څخه سنگروال صاحب. حاجي صاحب زه تاسو ته د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري غونډې ځینې برخې لولم. د په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوهې کانفرنس په ارتباط البته وایي د دغه کانفرنس اصلي تمرکز د فریدون سینریلي اوغلو د راپور په اړه بحث دی. په دغه راپور کې وړاندیز شوی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره دی پر دوو موضوعاتو کار وشي. یوه د نورو هیوادونو په وړاندې د طالبانو ژمنې او بشري حقونو ته درناوی او بله د اساسي قانون وی پراخې پروسې ته ژمنتیا ده چې د حکومت د وی پراخې بڼې او واضح قانوني جوړښت د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. د ده هم ویل سینریلي اوغلو په دغو دو برخو کې له پرمختګ سره موازي وړاندیز کوي چې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د ګامونه پورته شي چې په نهایت کې په افغانستان کې د حکومت د رسمیت پیژندو سبب شي. په دغه مسایلو کې کومه داسې موضوع ده چې تاسو فکر کوئ طالبان به د هغه په اړه اندېښنه ولري او یا به ورسره موافقه ونه کړي؟ بله ستاسو خبرې واورېدل شوې سنگروال صاحب. عادي صاحب څخه مې دا پوښتنه وه.
کاروان صاحب بخښنه دي ستاسو مایک بند و موږ خبرې وانورېدلې خو وروستۍ پوښتنې دې دویمې نیمایي واورېدلې که پوښتنې دې پلا بیا تکرار کړې چې تا ول
ما د دوهې د کانفرنس په ارتباط د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي د خبري کانفرنس د څرګندونو ته اشاره وکړه او وویل چې په د دوهې په کانفرنس کې باید د ملګرو ملتو د ځانګړي همغږونکي په راپور باندې بحث وي. هغه راپور کې دا ویل شوي دي چې په داسې یوه پروسې باید کار وشي چې په نتیجه کې په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شي او یوه داسې پروسه رامنځته شي چې یو پراخ حکومت جوړ شي او په نتیجه کې په رسمیت وپیژندل شي. ما ویل دغسې یوه پروسه به ستاسو په نظر د طالبانو لپاره د منلو وړ وي او که نه وي نو د هغوی اندېښنه به په څه کې وي؟
څاروان صاحب لومړی خو د ښاغلي فریدون اوغلو کوم ځانګړي راپور چې د دسمبر پر 28 تاریخ باندې د امنیت شورا د خوا څخه اډاپټ شو په هغه کې یو شی چې ما خپل ماته ډېر جالب هغه دا و چې د ښځو حقوق او تعلیم یو اسره کرښه ده، یعنی تر دې خواته مشروعیت هیڅ امکان نه لري. دوهمه خبره دا ده چې طالب دته هیڅ کله نه حاضرېږي چې هغه دې بیرته د خپلو هغو مخالفینو سره چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان باندې واکمن و بیرته خبرو ته کښېني. دوهمه خبره چې طالب ته او نړیواله ټولنه لږ سره نږدې کوي هغه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بار بار ویل شوي دي اروپایي ټولنې امریکا ټولو پر همدې باندې سلا ده چې په افغانستان کې د رژیم د چینجېدو دپاره اوس داسې کومه علاقه نه ده موجوده، یعنی د دې مطلب دا دی چې نړیواله ټولنه د خپلو مجبوریتونو په اساس باندې یا د اوکراین د جګړې یا د غزې د جګړې په اساس باندې دی نه غواړي چې یو بل سرخوږی په نړۍ کې ځان ته جوړ کړي، نو دی غواړي چې د افغانستان د واکمن رژیم سره ګډ کار وکړي او یو انګیجمنټ ته ورسیږي. او دا به د دې په معنا نه وي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. بلخوا د ښځو حقوق او تعلیم او د دولت انصار دوه غ څرګند اساسي ټکي دي چې طالب نه غواړي په نړیوال سټیج کې قربانې خبرې وسي، چې دا په خپله د طالبانو داخلي او بهرنۍ مشروعیت دواړه د خنډ سره مخامخ کوي.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. اوس به بیا هم ورشو اوریدونکو ته. درنو اوریدونکو تاسو زموږ شاخله آزادی راډیو اوري، د آزادی په څپو کې خبرونه ده او موضوع هم د دوهې د کانفرنس اهمیت او په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون یا نه ګډون. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
دغه قطر کې چې دا غونډه ده
bale
باید دغه طالبان ورونو باید یو څه لار واخلي چې دغه مکتبونه خلاص شي پنتونونه خلاص شي د خلکو ته حقوق ورکړي چې د خلکو یو کار روان شي سبای وزو ماښام راځو هیڅ شی کاروبار نشته هیڅ شی هم نشته به شونډې وچې کور ته راځو خواري کوو محنت کوو چې شینه جوړېږي دغه مکتبونه خوشي شي دغه نور سیستمونه برابر شي چې افغانستان کې لږ کار پیدا شي دغه مشرانو باندې غه کوم چې باید یو لار د خلکو سره واخلي چې کاروبار پیدا شي بیخي کاروبار نشته افغانستان کې
یعنی ستاسو نظر دا ده چې تر څو افغانستان له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري د خلکو کړاوونه به دوام لري
سروان صاحب محترم چې دا اوس افغانستان نه یو چاردیوالي جوړ شوی دی نو چاردیوالي کې خلک څه کوي چې اوسېږي خو که چېرته هغه چاردیوالي نه یا چاردیوالي کې کوټې کې په کراور کې هغې کې انسانان ژوند کوي بیا ماشومان ژوند کوي هغه ځای پرې خساره کېږي اوسې څوک هم نشته افغانستان کې دا خو خبر دی پوه شي سبا یو بجې اوسه یم اوس کور ته راغلی یم یو روپۍ مې خپل ماشومان ته مې نه دی راوړی پوه شي دا نهخه ماشومان مار خو نه دی چې خاورې وخوري ډوډۍ خوري
بله ډیره مننه چې تماس ونیول سلامت اوسه مننه مننه کور ودان خوشاله اوسه یو بل اوریدونکی ځان راو پیژنه آزادی رادیو
بله سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عبدالحد اتل ما د هلمند څخه
مهرباني کوی اتل صاحب
مننه الله دې خیر درکې یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای پاک دې ژوند ورکړي ډېر ښه خبره وکړې سروان صاحب محترم را به سم موضوع ته دا کوم غونډه چې په دوحه کې جوړیږي یا په بل ملک کې جوړیږي ځوانز ما په نظر باندې سروان صاحب محترم نړیوال ولې موږ دې ته مجبور کړو چې موږ د افغانستان په اړه به خبرې وکړو دې داسې کانفرنس نه جوړ کړي موږ د خپل دولت سم ځینې غوښتنې لرو سروان صاحب محترم د نړیوالو سم غوښتنې لرو د خپل دولت سم غوښتنې داری سروان صاحب محترم ګوري ښوونځي چې دې تړلې دي دا زموږ خپل تاوان دي غټ تاوان دي ګوره که یو کال که دوه کال که درې کال چې وتړې سي زموږ ملک دغونه ته راتګ کوي سروان صاحب محترم ځکه دلته موږ ښځینه پولیس ته ضرورت لرو ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو دا ټولنې یو ضرورت دی حبل د نړیوالې ټولنې څخه سروان صاحب محترم دا غوښتنې لرو موږ وایو چې مثال د خبرې چې د افغانستان په اړه داسې غونډې کوي که تاسو داسې مثال د خبرې د افغانستان د خلکو غم اخیستی یاست ګورې د افغانستان کومې پیسې چې تاسو کنګال کړي دي دا ولې دا چا دي دا پیسې خو نه د حکومت دي نه د دولت دي دا رعایت د خلکو دي نو خو دا غم ایله کې مثال د خبرې د هغه چې باغه نورو مملت توکي عادي ګوره ماشومان دي په بمباریو کې په شهادت رسېږي پر داسې ځای مانا ته چیرې یاست ولې پر دغه ځای غونډه نه جوړوي خپل د دولت سم سروان صاحب محترم ستاسو د رسنیو ته د بېلابېلو رسنیو ته موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې دا د ښځینهو پوهنتونونو علاقې دا دغه علاقې د شریعت په چوکاټ کې سروان صاحب محترم ګوري که مثال د خبرې دی وایي چې زمینانو ته برابر زما خپل په فکر باندې زمینه اوس ډېره ښه مساعد ده ګوره پخوا مثال د خبرې د ښځو مکتبو ته تللې سروان صاحب محترم زموږ په ولایت کې په هلمند کې ما لیدلی چې مثال خلکو به داسې په غلطه دغه ورته کتلی د ځوانانو د خوندو ته اوس خو اسلامي عمارت راغلی دی الحمدلله زه وایم چې مثال د خبرې پر ګردو د بندیزونه نه لګي که هر چا بې حجابه مثال د خبرې زنانه بې حجابه ولیدل هغې ته بېواز هغې ته سزا ورکړه د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې دی د شریعت دغه چې دي نه مراتوي یوازې د هغې ته سزا ورکړي او ګورو ته مثال د خبرې دا خو د یوې په ګناه دي ګته نه وي چې ګورې دلته داسې ښه ستا سروان صاحب محترمه چې د کور عاید یې خرڅ پر دغه ولاړ دي دغه د پوهنتون په تنخوا باندې نو هغه خوندې به وسته کوي
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکی ما ورو ځان راو پیژنه آزادی رادیو
السلام علیکم
مهرباني کوئ صاحب متاسفانه ستاسې ږغ واضح نه دی ډېر وبښئ کور ودان کور ودان وربشو بلبنو ته لومړی سنگروال صاحب که تاسې مهرباني وکړئ لومړني اوریدونکي ویل چې کاروبار نشته د خلکو ژوند خراب دی اقتصاد خراب دی او اشاره دې ته و چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې نشته افغانستان منزوي دی که افغانستان له نړۍ سره اړیکې ولري نو روابط ولري نو دغه وضعیت به بدل وي څومره ورسره هم نظر یاست
سو څاروان صاحب وویل سو چې نړیوال بانک او یا جاپان او یا شمېر هیوادونه وړاندیز کوي چې هغه لوی پروژې چې نیمګړې پاتې دي او د نړیوال بانک په ملاتړ باندې هغه اوس د هغو کار نه ده پیل سوی، د هغه د زنډو د خنډ سره مخامخ شوي دي. نو که چېرته رښتیا هم د یو نړیوال تعامل د اسلامي امارات سره پیدا شي، نو دغه پروژې به د نړیوال بانک څومره چې د هغو مکلفیت دی د هغو په مټ باندې به ورغول شي. او که چېرته دا کار وشي، نو هغه بېکاري، هغه بېوزلي چې په هیواد کې موجوده ده، نو هغې ته به تر یو بریده پورې د هغو پخلی وشي او هغه ستونزې چې د ټاکلي وخت دپاره د حل لارې چارې دي، نو کېدلی شي له دغې لارې نه یو څه ورغول شي. ولې که چېرته فرضاً د افغانستان د ولس دغه بېکاري یا دغه بېوزلي دپاره اسلامي امارات یو کوټله اقدام ونه کوي او یو اساسي ګام پورته نه کوي، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه به دې ولس ته ورلغالي وي. بله خبره چې د مونږ یو بل ملګري وکوله، هغه هم مغه د ښوونځیو د پوهنځیو پرانیسته وه چې ما تقریبا د مخه هم په دې برخه کې وویلې چې په ښوونیزو روزنیز نظام کې د پیداګوژي د اساساتو له مخې کله چې د یو ځوان یا د یوې نجلۍ یا د یو وخت ضایع کېږي نو هغه بیا بېرته نه راځي.
بله، ډېره مننه.
او درېیمه خبره بخښنه غواړم چې د کنګل شوي پانګې په تړاو چې وویل شو، بلې دا رښتیا هم د افغانستان د خلکو پانګه ده، دغه هېڅ ډول یو فشار نه دی، بلکې دا فشار په اسلامي امارات نه بلکې د افغانستان په خلکو دی. په دې برخه کې باید اړوند هیوادونه خصوصا په سر کې امریکا باید دې ته جدي توجه وکړي. هغه کنګل شوې پانګه باید راخوشي شي. کومې ستونزې چې له دغې لارې حلېدلی شي هغو ته به ترې یو بریده د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې سنګروال صاحب. محترمې پتنګ اتل صاحب وویل وایي نجونې دې پرېښودل شي چې درس ووایي. آیا طالبان په دې خاطر نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي چې په دې ډول په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا د افغانستان بانکي سیستمونو باندې بندیزونه پای ته ورسوي، او کنه د طالبانو په منځ کې د ځینو کسانو افراطي افکار دي چې د ښځو له درس او کار سره مخالفت کوي؟
ګورې دغه د نجونو مسله چې دوی مکتبونه تړلي دي یا مېرمنو باندې کومې ستونزې چې موجودې دي فعلا چې هغوی کار نشي کولی، دا یوه سیاسي موضوع ده چې دوی را نیولې ده. یو د دلیلونه دا دی چې دوی غواړي نړیوالې ټولنې ته ور وښيي چې دلته نظام حاکم دی، او د ملا هیبت الله غواړي چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د یو حاکم څوک شته دی، دا زما امر چلیږي، زه یو څوک یم چې د دې کې چې تا چاریدلایم نه یم، چې تا ملت ته مشام وراړولې ده، خو د ما امر چلیږي. دا یو سیاسي موضوع ده چې په دې باندې خپل طالبان هم پوهیږي چې دوی د څومره ستونزې را پیښې کړې دي. خو د دې د څنګ سره زه تاسو ته ویلی شم چې دا کومه افراطي فکر چې دوی سره د ځینو کسانو سره ایده ده چې دوی فکر کوي چې میرمنو ته د زده کړې ضرورت نه ګڼل کیږي، دا نه چې حرام دی، زیاتره به وی چې ضرورت نشته چې میرمن را نشي تعلیم وکړي. خو بیا وروسته ورو ورو موږ تاسو ولیدل چې طالبانو په منځ کې هم په همدې مسله کې ډېرې ستونزې را پیښ شولې. او زه د دومره خبره یم چې ځینو مشرانو ته هم وویل شو چې تاسو نور اجازه نه لرئ چې رسانهی ته راووځئ او د مکتوبونو په اړه باندې شعارونه ورکړئ، ادو په خاطر باندې چې امیرالمومنین امر کړی دی چې مکتوبونه دروازې باید خلاصې نشي، نو امر دی باید ومنل شي. خو زه فکر کوم د نجونو مسله چې ده دلته هغه ځینې افراطي کسان چې دي چې هغه په ګوتو شمېر کېدای شي چې یو درې څلور کسان دي چې هغوی نه غواړي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، او هغوی هغه کسان دي چې ملا هیبت الله ته ډېر زیات نږدې کسان دي چې هغوی دوی ته د تاوال ورسوي او د نظر ورکوي چې د نجونو مکتوبونو دروازې مرا خاصه و تاسو وینه یا چې که چیرته وګورو خپل حقانی صاحب یا د دو وزیران د موینان زیاتر پر وګورو غبونه پورته کړل، خو د وخت را چې خپل حاکمیت وساتي وګی چې د دیو کشته دی چې هغه د دوی امیر المومنین دی، او که چیرته هر فیصله چې هغه وکړي نو ټول مجبور دي چې په هغه فیصله باندې مخ قرار شي. نو زه فکر کوم دغه د مکتوبونو مسله چې ده دوی صرف غواړي نړیوال ټولنه ته زور ور وښيي، دوی غواړي ور وخی چې دلته یو کاسته یا او خبره د ام
بله
په یو کاس منل کیږي چې چرته نړیواله ټولنه د نورو خلکو سم خبرې کوي خبرې دومره زیاتې مطرح نه دي دومره مهم نه دي اې دې خاطر چې صرف یو مسؤلیت ورکړ شوی دی چې چارواکو ته خو صلاحیت د ټول امیرالمؤمنین ته ځي نو زه فکر کوم چې که دوه ته هم هر څوک چې دوی ورولېږي که لوړ پوړي چارواکي وي که د طالبانو په هر سطح باندې وي زه فکر کوم چې صرف دوی به په مسؤلیت باندې راړ شي هلته خو صلاحیت به زه فکر ونه کړم چې دوی ولېږي چې دغه خبره نړیوال ټولنه ته وکړي چې سعیده د مکتبونو دروازې موږ را خلاصوو سعیده موږ داخل هغه کارونه کوو نو ستونزې به په هموغو غونډه کې به هم موجودې وي لکه په جمهوریت کې چې موږ تاسو ولیدل چې دوهې ته به یې کسان ولېږل متاسفانه مسؤلیت به یې ورکړ خو صلاحیت په ار کې وه هماغه وه چې ستونزو ته حل لاره نه را پیدا کېدله هر نفر به بیا
بله
چش کاولا چخ پر رهبر تلیفون ور وکي چې وراده ته خدای رحم فیصله وشو موږ څه وکړو نو خبر دی چې چیتا ملا هیبت الله یا فیلی واکمنای واکمنان غواړي چې واقع در غوندو ترار شي اول ته په صلاحیت سره خبرې کې صلاحیت باید خپل امیر المؤمنین دوی راوخلي او پس لغین در غوندو ترار شي او نړیوال ټولنې مخ کې کیږي
ډیره زیاته مننه سلامات اوسه حاجی صاحب په دې موضوع ستاسو نظر څه دی تاسو هم دغه فکر لري چې طالبانو مشر غواړي دنیا ته زور ورکړي کیو کنه د دې د دوی افراطی افکار دي چې د شزو د تعلیم او د کار خنډ شوی دی
څاروان صاحب زه تر یو ځای پورې د اغلې پتنګ د خبرو سره موافق یم خو یو شی باید یادونه وسی چې دغه د شزو د تعلیم مسله نه ده د طالبانو په تیر حکومت کې تقریبا 8 کال 9 کال د شونځي دروازې د شوز پر مخ پای تړل سی وی هغه وخت په نړیوالو سره د باندې مسائل نه موجود او خو طالبان د یو مطلق بندیزونو سره مخ و او نه نړیوال یو انګیجمنت موجود په دې کې نه یو تعامل خبره کېدل نه نړیوال غوښتل چې طالبان سره کار وکړي ولی بیا هم د شوز مسله
نو یعنی تاسو وایئ چې دا د دوی فکر داسې دی د دوی افراطی افکار سبب شوی دی نو کدا سی وی په دوه کې خبرو څه تمه کېدای شي چې دوی داسې افکار وي
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم د داخل خصوصا د کندهار د خوا څخه چې هلته د امیرالمؤمنین دفتر موجود دی طالبان دې کار ته زړه نه ښه کوي که څه هم نړیوال هر رقم فشارونه راسي حتی خپل امیرالمؤمنین د ځینو کسانو سره چې یا د او آی سي د پاس خو 15 کسیزه ډله وه یا 12 کسیزه ډله مثلا د علماو راغلله طالبان ته زاری وکړل چې هر څه کوي د اسلام په نامه یې مه کوئ دلته د اسلام ټاپه مه وروئ چې اسلام ښځو ته اجازه نه ورکوي او حتی دوی غوښتل چې کندهار ته ولاړ شي خپل امیرالمؤمنین سره خبرې وکړي پر دې باندې خو دی متاسفانه په دې ونه توانېدل یا مثلا اجازه ورنه کړل چې هلته ولاړ شي د ښځو مسله به همداسې پاتې خو د دوهې غونډه چې کومه کېږي په هغه کې ځینې شیانو باندې بحث کېږي لکه څنګه چې مخکې سنګروال صاحب محترم یو اشاره ورته وکړله هغه دغه ده چې د دوهې په روانه غونډه کې به د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو د پڅنګ کې چې د افغانستان د شخصي بانکونو تقریبا 900 میلیون ډالر کنګل شوي دي هغه باید په لومړي قدم کې پریښول سي دا د نړیوالو غوښتنه هم ده د افغانستان راتلونکي فکر فورم پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی تقریبا شپږ اووه غونډې په دوها په جاکارتا کې په استنبول کې پر دې باندې غونډې شوې دي او د نړیوال بانک سره د ملګرو ملتونو سره د امریکا د ځانګړي استازي د اروپایي ټولنې د استازو سره پر دې باندې بحثونه شوي دي چې په دغه پیسې دغه د شخصي بانکونو پیسې دي دا به دغه په لومړي قدم کې باید دا خلاص شي ځکه چې ټول د افغانستان ټول تجارت په همدغه باندې ولاړ دی افغانستان اوس نسی کولای د نړۍ سره د ایکسپورت او امپورت کاروبار وکړي ځکه دوی د پیسو د لیږد رالیږد په پروسه کې د خنډ سره مخامخ دي دوهمه مسله چې د دوهې په غونډه کې مثلا د یو لاسته راوړنې په سترګو ورته کتل کېږي چې نړیوال به توافق ورباندې وکړي هغه دغه ده چې د نړیوال بانک هغه مین ډونران چې کم دی هغه اساسي فند ورکوونکي کوي واغونه چې کم دی د هغوی په منځ کې دغه یو ستونزه د مشروعیت یا مثلا د طالبان د رسمیت پیژندنې ده چې دوی نسی کولی د دوی خپلې پیسې د نړیوال بانک لارې په افغانستان کې مصرف کې نو د دې لپاره به دې یو داسې لارې چارې راباسي چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په دغه باندې په موجودیت باندې په استازولي باندې به دا پیسې په داسې شکل باندې په داسې تضمین باندې په افغانستان کې مصرفېږي چې هغو هیوادونو ته یو ډول تضمین ورکړل شي چې د دغه پیسو څخه به طالبان نه برخمن کېږي یا مثلا د دې طالبان به خصوصي استفاده نه ځینې کوي ځکه اوس غټه ویره په همدې ځای کې ده چې نړیوال ډونران د نړیوال بانک له لارې خپلې هغه ناتکمل شوې پروژې نسي عملي کولای. دوامه خبره دا ده چې کله د رسمیت پیژندلې مسله موجوده وي یعنی د رسمیت نه پیژندل شوی افغانستان ته هیڅ نوه پرمختیایي بودیجه نړیوال نسي وړاندې کولای. اوسنۍ ټولې پیسې چې افغانستان ته روانې دي هغه د عاجلو مرستو عاجلو انساني مرستو په چوکاټ کې روانې دي ترڅو چې افغانستان یو ډیولپمنټ مرستو ته وانه وړي افغانستان کې.
ډیره مننه هادی صاحب د سیاسي چارو مبصر او کتونکی خالد هادی د بشري حقوقو فعال ډیوه پتنګ او لیکوال او مورخ شاسوار څنګهوال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.